ستړې مشهې د مشال رادیو خبرونه ته غواګي دا خبري غړې درته ز نجيب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. له خبرونو وروسته د راپورونو لړۍ درته پیلو. اول پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. دا خبرونو سرټکی د خیبر باړې سیاسي اتحاد د امن پاسون لپاره سر لسابانه د لاریونونو جلسو لړې پیلوي. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې ټرافیکي حادثه کې 15 کسان مړه او شل ژوبل شوي دي او د صحت نړیوال ادارې په غزه کې د ګزړن ضد ساسکو کمپاین بریالی بللې. د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع د باړی سیاسي اتحاد وای سر لسبا یعنی اتوار ورځې د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو لړۍ پیلوي. د باړی سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدی پرون مشال لړۍ وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او پوځي عملیاتو درېدو پورې روانه وي. نوموړی وایي د سیاسي اتحاد غړي به کور په کور ګرځي او خلک به د احتجاجونو ته رابلي. له خیبره د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی وایي خلک امن غواړي نو باید د پاسون ملګرتیا وکړي.
وہ پا 15 تاریخ باندے چی کم پا بوڑا کی دے امن دے پورا کما جلسہ کی گی پدا کی مشران پدا کی ظالمی پدا کی استوزان پدا کی سٹوڈنٹون پدا غٹو لغا کون چی پدا کی شرکتو کی دا ظلم و جبر و دا بربریت دا مزید نور پا کبھائی علاقوں کی کتہی مگ نمانو.
د خیبر ولسوالۍ چې له تیرو دوو کلونو راهیسي د سیمې امنیت خراب شوی، هلته هدفي بریدونه دوام لري، وسلوال په ښکاره ګرځي او له خلکو قلنګونه اخلي. بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیرو ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې پکې یو شمېر مطلوب وسلوال وژلي هم دي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د چارسدې په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پرېوته چې په دې کې ساجد نومي یو تن د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. پی ډی ایم ای وایي دوهمه پیښه پرون په دیر کې رامنځته شوې چېرته چې آسماني تندر یو تن وژلې دی. پی ډی ایم ای زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې د جولای له لومړۍ څخه تر دې دمه له بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 101 کسان وژل شوي، 106 څلوېښت ژوبل دي او څه باندې 1100 ودانیو ته زیان رسېدلی. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړید چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. د چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روان و چې یوې کندې ته پرېوت. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حادثې وجوهات به معلوموي او ټول ژوبل کسان د لیویزو او پولیسو په ګاډو کې ژوب هسپتال ته وړل شوي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت قوانین نو نامل کېدو د سړکونو د خرابوالي او د ډرایورانو د بی احتیاطۍ له وجې رامنځته کیږي. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کوچلاخ تاڼې د چارواکو په وینا د پولیسو ګاډۍ د سړک ګاډۍ په ښخ شوي ماین ور برابر شوې او 14 شوې ده. دوی وایي پولیس ته معمول په گشت روان ول. په وژلو شو کې یو یې د پولیسو افسر خودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د بلوچستان صوبې په قلات ضلع کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډۍ سړک ګاډۍ برید کې 8 سرتیري ژوبل شول. له هم د یادو پیښو ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د بلوچستان په مستون کې د لیوی سرتیرو مظاهره چانو ترمنځ په نښته کې د دوو لیوی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوي او څلور ژوبل دي. د بلوچستان د لیویز مشر نصیب الله خان نن مشال ډیو تویل پرون ماخام د مستون په درینګړ سیمه کې ځینو کسانو له لیوی څخه د وطن خوشی کولو لپاره د احتجاج په توګه د کوټې نوشکي لوی سړک بند کړی. د ده په خبره چې کله لیوی سرتیرو دغه لوی لارې د خلاصولو هڅه کوله نو د دواړو خواوو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د مستون مرستیال کمشنر سمی آغا مشال لډیو ته ویلي دي چې په نښته کې دوه لوی سرتیر او یو مظاهره کوونکی وژل شوي او د ایس ایچ او ایاز محمد په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. نوموړی وایي تر دې وروسته سرحدي عسکر د پیښې ځای ته ورسېدل او یاد سړک یې د ټرافیک پر وړاندې خلاص کړ. له پاکستان او ایران څخه په تیرو سلیرش ساتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شو دی. باختر اژانس چې طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 9 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 1، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 200 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. د صحت نړیوال ادارې په جګړه ځپلي غزه کې د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بلل دی. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15 لک او 2000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. د یادې ادارې مشر ټیډروس اډانوم ګبریسوس پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا په ټوله غزه تړنګه کې په سخت ورځني ژوند کې یوه ستره بریا ده. د ده په وینا د لاغې وروسته ده چې په غزه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو ویره ښودل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جګړې له کبله د غزې د نږدې 2.5 میلیون آبادۍ زیاتره برخه د خپلو کورونو پر پرېښودلو او په تنګو او سخاو ځایونو کې پر پناه اخیستلو مجبوره دي. خبرونه پای به هم ستړې مشي. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې ریپورټونه دادي. د خیبر باړې سیاسي اتحاد مشران وایي د امن لپاره د پاسونونو لړۍ پیلوي. یو ځای مشر هاشم خان وایي
د ټولو دا عهد کړی دی چې ټول په کیمروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه کینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نه رسولي.
مولانا فضل الرحمن وایي د عدلي یا د نورو ادارو د مشرانو د کاري مودې غزول ناسم روایت دی. د کرمې سنیانو د مقدساتو مقدسو شخصیتونو د توهین خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په کوټه کې د مذهب سپکاوي په تور د وژنې غندنه کړې ده. د پاکستان یو ستر دینی عالم قبله ایاز هم دا پیښه غندي.
شریعت دې اجازت نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس کې والي د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازت نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه صلاح ورکول دا صرف ریاست استحقاق دی.
په بلوچستان صوبه کې 3 میلیونه ماشومان له ښوونځي د باندې دي. یو ځایي خبریال سید علي شاه وایي د حکومت هڅې د پام وړ نه دي.
دا هڅې اعداد او شمار دي زما په فکر سره د ولس سره دوکه ده. سکول څخه د باندې کوچنیان د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ماته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
ترانو اوریدونکو زمونږ غږ له پراګه در رسیږي. که تاسو موبایل سمارټ فون لرئ نو تاسو همدا شیبه کولی شئ اپ سټور ته لاړ شئ یا ګوګل انډراید سیستم کې چې تاسو کوم سټور وي هلته ولیکئ مشال رادیو د اپلیکیشن به ښکته کړئ. بیا به دا ژوندۍ خپرونه او نورې خپرونې پاکې رڼې موبایل فون د لارې هم واورئ. اوس هم رپورټونه. د سر رپورټ د خیبر قبایلي ضلع د باړې سیاسي اتحاد مشرانو په خیبر ضلع کې د امن پاسونونو د یو لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. دوی د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او ولس له ګډون کولو بلنه ورکوي. د اتحادي مشران وایي چې لومړی امن پاسون به سبا یعنی د سپتمبر په 15 په باړه کې کوي او له دې نه وروسته به تر هغې امن لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو ریاست خپلې ذمهواري نوی پوره کړی او خلکو ته تحفظ نوی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر په ګډون د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې د بدامنۍ او بېقرارۍ په لمن کې دي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلابیلو قومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په راروانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي چې تر کومه پورې دهشتګردي وي چې تر کومه پورې بدامنی وي. دا باړه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلی وي که څوک په کې مریم دا قرباني به ورکوو که د چا کور ورانېږیم دا قرباني به ورکوو که څوک نیوی شیم دا قرباني به ورکوو. انشاءالله سیاسي اتحاد کې چې څومره ګوندونه دي 15-16 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي پکې د ټولو دا عهد کړی دی چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه کینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپله ذمهواري سرته نه وي رسولې.
خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنیو باندې په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې د باړې سیاسي اتحاد د امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15مه نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په ګوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول غا کوم چې پدا کې شرکت وکړي کاتو سو غوړو چې پدا یې لوکا کې دي تاسو محفوظ دي تاسو بچی محفوظ دي تاسو سرونه محفوظ دي تاسو کورپور محفوظ وي نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیم جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو له دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موږ سره څه وشول یا کوم د موږ سره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلي علاقو کې قطعی موږ نه منو
د خیبر ولسی وګړي وایي چې له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ گشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نخه کوي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو چې عراقی وسلوالو پر ضد هدفی عملیات کړي او یو شمیر مطلوبو وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي
د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پوز عدلی او یا د نورو ادارو د مشرانو کاری مود غزول یو غلط روایت ته او دوی مکمل مخالفت کوي نو موري د خبرې تیر ورځ قامی سملی ته په وینا کې کړی دی د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د دې روایت له وجه ادارو ته جمهوریت ته او پارلماني نظام ته زیان رسی او باید مخنیوي وکشي نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي
قانونی پوهان او شنون کی وای بغیر لس بیړنی حالات او یا ضرورت نه ایکسټنشن ورکول یا د نوکرې موده غزول نه قانون نه آئین او نه اخلاقیات اجازه ورکوي ځکه دا سه کول سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق هلي کیږي دغه ډول د ادارو دننه خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفي اغیز ورزوي پیښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگانی مشال لیډو ته وای د ادارو په اړه دا ډیر منفي تاثیر ورزوي
فرض کړئ چیف جسټس له ایکسټنشن ملو شو درې کاله په دې درې کاله کې څومره د پسې چې کوم را روان ججان دي سینیئر 1 2 3 نو په دې کې به تقریبا دوه یا درې داسې ججانی چې هغه به افکیږي هغه به ریټایر هم شي هغه به چیف جسټس هم نشي نو دا غی رایټ وایلیټ شو نو ادارو ته په نقصان رسی په ادارو کې مینځ کې اختلافات هم پیدا کیږي دا سب کو ارمی چیف لا ایکسټینشن ورکی پرس کا درې کاله د پسې را روان څومره جنرال دي دا به ریټایر شي دا سیدارې محکمې میسج هم په غلط زی بیا هم مطلب دا چې دا گیو
سپتمبر پاکستان کی غلط روایت تھے اور دوی مکمل مخالفت کوي
ہمارے ہاں ادارے اور اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں
زمون دلت ادارے اور اداروں مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکرمن دي د خپلو ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکرمن نه دي د ایکسټنشن عمل که په فوج کې دي هم غلط دي قادلیه کې دي هم غلط دي سیول بیوروکراسي کې دي هم غلط دي دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کاله پس مونږ له هم 15 کاله ایکسټنشن راکې که عدالت تا که فوج تا که بیوروکراسي تا حق ترلاسه دي نو پارلمان خود به ټول نه بالاتر دي پارلمان ته خو لا ډیر حق حاصل دي بیا دا روایت خ روایت نه دي پدې بعد مخالف ډلو کردار ادا کو او کله به هم دې ملک کې دننه یو غلط روایت بنیاد اخودلو ته پرې نه دو
کوئی اچھی روایات نہیں ہے اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں
پر پیخور کی خبریال او شرون کے شمشاہد وائی چکل ہم دا ادارو دا مشرانو دا ایکسٹینشن معاملہ راشی نو دا زیادتر دا سیاسی مقاصد لپار استعمال کی نو باید دا لڑے ختم کلی شی
ایکسٹینشن حقیقت دار ہے چی دا ایکسٹینشن کی گن دا دی شاہ تا سخاص مقصدو نہیں اور هغه غړ مقصد دی چې د سیاسي مقصد د پاره استعمالیږي، نو زه دا ومه چې دا بالکل نه ورکیږي، کدا په دیه کې، کدا په پوچ کې، کدا په بل ځای کې، بلکې زه به دا ومه چې یو ځل یو سرکاري افسر که هغه پوجي دی او که هغه د عدلیې سره دی او که هغه بل ځای کې دی، چې هغه ریټایر شي نو پکار ده چې هغه ته بیا بیا نوکری نه ملاویږي، ځکه چې پاکستان کې وړاندې نه ډېره زیاته بیروزګاري ده، خلک ډېر زیات بې روزګاره دی. پکار ده چې نوي خلکو ته موقعه ورکړی شي چې هغوی خپل کار وکړي او هغوی ته روزګار ملو شي.
دا د مننه چې دین وړاندې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کال 2006 کې د هغه وخت د پوسټ سرلخ کړ جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا ته ایکسټینشن ورکول لپاره د عمران خان حکومت پارلیمان نه قانون پاس کړی او قمر جاوید باجوا ته درې کاله ایکسټینشن ورکړی وو. په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین لخوا دا تورونه هم لګېدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د ده لوی کردار وو، کوم چې د پاکستان پوځ وار په وار مسترد کړی. ولی اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادي حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوځ د سرلخکر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي. کچر حکومت د موجوده چیف جسټس یا چیف آف آرمی سټاف ته ایکسټینشن ور نه کړو، نو چیف جسټس قاضی فایز عیسی د نوکری میاد په را روان اکتوبر کې او د پوځ سرلخکر جنرال آصف منیر په 2025 کې د نوکری میاد ختمیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې د غوند مهم مشران وخت په وخت نیولې. نوموړی پرون په احتساب عدالت کې تر اوریدنې وروسته رسنیو ته ویل د سپتمبر په 10 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د اسلام آباد پولیس ونیولو، خو هغه مال په خپله ګنداپور ویلو چې له جلسې وروسته له دې وجې د غوند مشرانو سره تماس نه نیول کېده چې هلته د موبایل جام کوونکي آلې لګېدلې وې. له پېښور شبیر جان د موضوع تفصیل دروي.
د سپتمبر په 14 احتساب عدالت کې د ده د خلاف د مقدمې اوریدنه وروسته خبریالانو سره خپل خبرو کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې خبرې پخلی وکړ چې وزیر اعلی علي امین ګنداپور د سپتمبر په 8 د سنجانی جلسې وروسته د پوځ لخوا اوچت کړی شوی وو. یا د جلسه کې وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پوځ خلاف سخت بیانونه ورکړي وو. ولی وزیر اعلی علي امین ګنداپور او نه صوبایي حکومت کې کم چارواکي په دې اړه سخکاره خبره کړې او نه یې دا منلې. قانونی پوهان وایي که عام وګړي وي او که حکومتي چارواکي، په دا ډول اوچتول او غیبول دا د عین او بنیادي حقونو خلاف ورزي ده. دی وایي د دې ګام مقصد هیواد کې خانه جنگي کول دي، ځکه علي امین ګنداپور د صوبې ولسي استازي او وزیر اعلی دي او په پنجاب کې ورسره دا سلوک کول هم دغه اړخ ته ولس بوتلل وو. پیښور های کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد په دې باب لوایي:
زما په نظر کې د عین او د قانون نه علاوه، چونکه دا یو منتخب وزیر اعلی دی او دا د صوبې د ټول عوامو یو نمائنده دی، الیکټډ او بیا هیډ آف د ګورنمنټ هم دی، نو هغه لحاظ سره داسې قسم سلوک یو طرف ته خو انتهایی ده، یو چینی د دې صوبې عوام پورې یو خندا ده، او بیا دا ده چې د قانون خلاف ورزي او د عین خلاف ورزي ده، خو بل طرف ته دا یو دومره مظلوم کوشش دی چې دا په عوام کې خانجنګي د پیدا کولو یو کوشش دی، او بیا په هغه باندې داسې لاس چې ټول نو دا د ټولې صوبې د عوام توهین دی.
خو بیا پېښور کې خبریال او ریډیو پاکستان کې د شنون کې بحث کارکونکي شمس مون نظر جدا دی. دی وایي چې دا خبره سمه ده چې ګنې د هر وګړي بغیر سجرم او چتول غیر آئینی ګام دی، خو وایي داسې هم نه ده چې ګنې یو کس په پډاګه کرکه خوروي، آئین به نه مني او د دنه بیا پوښتنه هم نه کیږي. باید ریاستي ادارې د داسې کس پر ضد قانوني کارویانې وکړي.
بالکل ناول خبره خدا ده چې اوسه پورې وزیر اعلی صاحب خپل باندې دا منلي چې ګنزه چې اوچت کړی ما هغه او دا غرور دواړه دا خبره کوي چې هغه دی یو میټینګ د پاره چې دا غوښتل شو او ولته چې دا چې مرلې کېدلې وې څه سره رابطه نه کېدله. که فرض کړه د سره غیر قانوني کار شوی نو په کار خدا ده چې د دې صوبې وزیر اعلی دی نو د ایف آی آر درج کړي، عدالت ته دې لاړ شي، پارلیمنت ته دې لاړ شي، په صوبایي سملای اجلاس کې چې دا غي خلاف د قرارداد پېښ کړي ما سره دا چل شوی دی، نو دغه څه خو تر اوسه پورې سمخ ته نه دی راغلي. یو خبره بل هم ده چې یو سړی د مثال په تور غیر قانون خلاف ورزی کوي په ملک کې نفرت خوري، څوک چې پالیسی نه مني، څوک چې آئین نه مني، څوک چې قانون نه مني، نو هغه په هر څومره غټه عہده باندې دی نو زما په خیال دا غنه باسپورس کول دا غنه قانون مطابق تپوس کول دا د آئین او د قانون لاندې چې د یو ریاست د حق او پکار د حق استعمال کړي.
تبا بولدا په اتم سپتمبر سنجانی جلسې ورسره د سپتمبر په لسمه د علی امین ګنڈاپور د غیبېدو خبرونه په ټولنیزو رسنیو خپور شوي وو. ول صوبایي حکومت وایان بیرسټر محمد علی سیف لخوا هم په دې اړه متضاد بیانونه راتل. په لسم سپتمبر دوی مطبوعاتو ته ویلي وو چې وزیر اعلی اسلام آباد کې دی، خو د دوی یا د ګوند یو تن ورسره هم رابطه نه کیږي او د هغه هم او د عملی هم موبایل ټلیفونونه بند راځي. ولې په دولسم سپتمبر یې مطبوعاتو ته ویلي وو چې صوبه کې د امن امان او سیاسي صورتحال په اړه اسټبلشمنټ سره د ګل په ورځ د هغوی ملاقات شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د کورمې په ساده کې سنیانو شیعهګانو پر سوشل میډیا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي غندنه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې باید د قانون د عملي کولو ادارې مخه ونیسي. د جمعې په ورځ په خوار کلي کې خلکو په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه او د ټل پاړه چنار لویه لاره هم تر څه وخته پورې تړلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو راپارونکي موادو د خپرېدو له کبله نښتې او بدامنۍ هم وخت په وخت رامنځته شوې دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت تشمن دی او په دغه اړه عملی ګامونه پورته کوي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
د کورمې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د سدې په مرکزی چوک کې تر غونډدلو پاس د خوار کلی په لور پیدل لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو. په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړله چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي.
زه دا یم چې حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کې تو ته امام علي بابا اسکوم زه دا غوښتنه اهل بیت دا غوښتنه صحابه
کورما کے سنیانو دا احتجاج تر ہاگے کڑے چپٹولانی زورا سنیو دا مذہبی منافرت تازہ ویڈیو گانے پریشوی. په پاړه چنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیه مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خپرې کړې هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې ناوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي. بنگش وایي کله هم د سیمې حالات په خکېدلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي. ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خورولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي.
چونکه اصحابو ته بادي آئی مودې غویا مزاحمت کوو چایا کړی دی کورمې کې وخت رول دي اهل سنت سره پر امن طریقے سے رکھ پلو مسائل تو بارہ تیاری کرمے کے پر امن طریقے سے زندگ ہے تیرا ول گوڑو نہ گوڑو کرمے کے بدم نیوی اور نہ گوڑم سے کرمے کے یو پر چنار دے یو صدا دے زن نہ گوڑم سے دا وزیرستان وی زن نہ گوڑم سے دا لکی و بلو گنتا حالات وی دیکھے.
بلخوا پا دا گڑا دا کرمے پولیسو مشر احمد شاہ احتجاج کا ان کو تا تروت لو پاس پا خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیت او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي. شازیاتوی کڅوک هم په دغه کار کې ملوث وی پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري. د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خپرولو پرچې درج شوي خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یې کاروایی په عمل کې د راتلو لپاره به لږ وخت ورته په کار وي.
قانوني کم کم پاهي کې لوازمات یې هغه پوره کول دي مار ته دوي چې هغه د یو ورځ کار نه لري سبا دفتر تاسو واده نه کوم سبا تاسو مونږ نه لمن شي چې ډي پي او صاحب تاسو مونږ په چوکي واده کړي مو سره راځي الله پوري
صحیح
اکشن بکی دي کټروس ته بورډ بکی دي خدا د یو ورځ کار نه لري.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو ده چېرته کې شیعهګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یازه ډېر حساس شمیرل شي. په سیمه کې د پراونکو ویډیوګانو په ذریعه یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوی خو دغه ځل دواړه فریقینو لخوا مذمتي بیانونه ورباندې پر وخت پراتلو هغلته شر و فساد خورېدلو ته مکنده میلو شوې. تاریک ورغزه مشال رادیو پېښور.
په داسې حال کې چې په کوټه کې تیره ورځ یو پولیس سرتیری هغه کس په تاڼه کې دننه په ډزو وواژه چې د مذهب په سپکاوي تورن و. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شرعي او آیني اصولو سره سمې هوارې کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان اتلس سو سترو دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نه وروسته په اعلامیه کې ویلي چې شریعت دا اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې د یو سو قانون په لاس کې واخلي او بل چاته سزا ورکړي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنرینه.
پولیس چارواکو د سپتمبر په 12 مشال لیډو ته ویل چې په سوشل میډیا په خپرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډله خلک وجل شوی تن د مذهب په سپکاوي تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. د ویډیوګانو خپرېدو وروسته د کوټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت علما اسلام پلویانو احتجاج وکړ او د تورن تن د نیولو غوښتنه کوله. وروسته دغه تن ونیول شو او د امنیت په خاطر د کوټې په کین تاڼه کې بندي کړل شو. خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وې واجه. په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبل ایاز وایي
نو قرآن دې اجازه ورکړي چې انسان دې په خپل قانون په لاس کې وایي. نو د رسول د خدای تعامل او نو زمون پاکستانی آئین او قانون دا اوس واقعیا چې کوم په بلوچستان کې وشو دا یو خطرناک رخ ته یو سلسله کار د دې انتقاد نو دا خطر موجود ده چې بیا به ذاتی اختلافات باندې غلط الزام بخلط لگئی اور بیاوا قتل کئی و قتل چلے قطب تقدس مقام ہم اور کئی و بیاوا دے خلقونا آفرین نامہ خلی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه بللې ده او زیاته کړې ده چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصولو سره سمې هواري شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایڈوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي.
اضافه شي ورز د وکیل په سیاست کې چې دا ویډیو چا جوړ کړی دا ویډیو اپلوډ کړی چا دا ویډیو فیسبوک په سوشل میډیا کې چا ورکړی دا خور سره برابر مجرم دا.
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپلو ذاتی مقاصد لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او د داسې 99% پیښو فیصله له عدالته بهر شوي ده. په دغه اړه د پاکستان 1300 دینی عالمانو د کال 2024 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نو وروسته په یو اعلامیه کې ترهګری کفر وباله او ذات کړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولی. په دغه اړه ډاکټر قبل ایاز نور وایي
شریعت دې اجازه نه ورکړي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زمون پیغام پاکستان چې کوم دې هغه اعلانیا او بیانیا ډېر واضح تا په اړه دې پاکستان د دې ترين علما کرام هغه دې فتوا او بیان د خطونا دي او هغه دا وایي چې د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تصلا ورکول دا صرف د ریاست استحقاق دی.
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې راپارېدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي. روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې را پارېدلو خلکو په یو درې او یا کلن سړی د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه یې زخمی کړ. دغه سړی بیا په روغتون کې سا ورکړه. له دغې څو ورځې وروسته د جون په شلمه په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور وواجه. دغه تن د وژل کېدو نه وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی و چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2018 کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې پارېدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکي او مدني فعال وواجه، خو وروستو د پولیسو پلټنو وښوده چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه و کړی.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو. نو رپورټونه له خبرونو وروسته د خبرونو لنډیز درته دغه شیبه وړاندې کوو. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد وایي سر له سبا یعنی اتوار ورځې نه د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو نوې لړۍ پیلوي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدي مشال لډیو ته وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او د پوځي عملیاتو تر درېدو پورې روانه وي. په خیبر پښتونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او درې ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د چارسدې په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چتر پرېوتو چې پکې ساجد نوم یو تن، د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړېدو چې پکې لږ تر لږه پنځه کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روان و چې یوې کندې ته پرېوتو. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کوچلاخ تھانې د چارواکو په وینا د پولیسو ګاډۍ د سړک ګاډې په ښخ شوي ماین ور برابر شوی چې د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. له پاکستان او ایران څخه په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 9 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات اسلام کلا له لارې 220 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې. او د صحت نړیوالې ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بللی. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي. دا مشال رادیو دا د خبرونو لنډیز مو واورېده. خبري غړې تقوا کې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه لرو، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ. راپورونه وایي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس پایپ لاین د نه غځولو او لاغه هیواد سره د ګیس د شوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولې ده. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کومو ستونزو سره مخامخ شوی دی، احمد شاه زمي پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې له ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر لسمه له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې هند او ځینې نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغوی بندیزونه نه دي لګېدلي. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یوه لاره راوایستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانیو رسنیو د هغه هیواد د چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیکې نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سوي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه،
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں کسی کو
حکومت باید امریکہ سرا یو ڈول سفارتکاری وکڑی او نور ہوادونا ہمرا دعوت کڑی چھ دا زمگ دا پایخت معاملہ دا مگ با اتلس ارب ڈالر لکھو میں خواور کو زمگ اسنی اقتصادی حالات تا پکتو اتلس ارب خو فریک دا مگ اتلس ملین ڈالر ہم نشور کولے
اس وقت جو ہمارے مالی حالات ہیں
خواجہ آصف وویل کہ ایران د پاکستان خلاف د جرمانی دعوی ونه کړی نو شای خپل قانونی حق له لاسه ورکړي خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنیو چار وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې پاکستان به د خپلو ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکی کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پیټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي ول چې پاکستان د ګیس نل لیکې په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي پاکستان او ایران چې ګاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتر شریکه پوله لري د 1990 مې لسیزې په نیمایي کې د ګازو د نل لیک جوړولو په اړه خبرې پیل کړې د دوړ هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخې د ګازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی و چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې به هره ورځ له 500 میلیون مکعب میټر څخه تر 1 ارب مکعب میټر پورې ګاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1250 کیلومتر د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتر د پاکستان په خاوره کې جوړیږي لا پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اسلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه شهر پورې غځېده ایران ادعا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پر هغه پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپلې غاړې ته د 900 کیلومتره نلیکې د جوړولو چارې بشپړ کړې وروسته پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل خو پاکستان لا تر اوسه خپل غاړې ته د نلیک غزولو کار نه دی پیل کړی ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولې دی د کلونو په اوږدو کې ایران په وار وار ګواښ کړی چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې به د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان به د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2024 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي د ایران ایرنا خبری آژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداری ورکړی چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیز هم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکی پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پای ته ورسیږي ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګه خاتین اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د ګازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د ګازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان اړ دی چې له ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي ان که شکایت ثبت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه
خاتین اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د ګازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسېدو لپاره ورته 2 کیلومتره واټن پاتې دی دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وایاند میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپل بندیزونه ته دوام ورکوي نوموړي تر دې وړاندې په مارچ کې هم ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخېږي او هر چاته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر ډانلډ لوهم تیره ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکو
پاکستان دا مهال د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حساب سوی دی اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځني ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پورونو ته انتظار باسي دغه په وینا پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمانی توان لري
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
پاکستان کی پا سیاسی توگا احساساتی خلق دا سی بیانون ورکی چی مونگ باید لا امریکہ غختن اوکو چی یا خو تاسو بندیزون لرکے او یا مونگ تا اتلس اربا ڈالر راکے چی مونگ دا ایران جریمہ ادا کو او تڑون ختم کو
اگریمنٹ ختم کر دے
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پو دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2013 د لسیزې پرتله اوس خپل د ګیس له کمښت سره مخامخ دی
اوسمهال ایران د 130 میلیون مکعب متر غازو له کمښت سره مخامخ دی په تیرو سو کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړي یا محدود کړي دي ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمښت هر ورځ سباندې 250 میلیون مکعب مترو ته رسیږي د ایران او ترکی ترمنځ د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به په راتلونکي کال یعنی 2025 کال کې پای ته ورسیږي او د نوي کېدو امکان نشته بل خو ایران څه کوي چې له ترکمنستان او روسیې څخه په ارزانه بیا غاز واخلي او پر خپلو ګاونډیانو لکه عراق پاکستان ترکی او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو په لوړه بیا وپلوري
پاکستان پر رسمي توګه تر اوسه نه د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا په ډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جریمې د مخنیوي لپاره څه عملي لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي په دې اړه مو د پاکستان له پیټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي په هنتون کې پرون د اوبو په اهمیت او ویش یو سیمینار وشو په دې کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکو اوبو او سندونو خبرې وشوې په سیمینار کې ویل شول چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات په راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نورو ستونزو د هواري لپاره مهم وي په اړه نور تفصیل د اسما ګل په رپورت کې
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینرینګ اینڈ ټیکنالوژي څانګې اګریکلچر پوهنتون پېښور انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ او یو ایس ایټ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرحد را جوړ کړی و چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول و سیمینار کې شریک د پېښور زیری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر د سرحدي علاقې د افغانستان سره په دې کې نه هون زیات داسې دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼل شي تر اوسه پورې الحمدلله زموږ افغانستان په منځ کې خو داسې کانفلیکټ نه دی جوړ شوی خو فیوچر کې د موسمیاتي تبدیلیو په تناظر کې یا چې کوم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسلې مخې ته راشي نو موږ ته د مخکې د دې معلومات په کار دي منصوبه بندي په کار ده
پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق دا هم ویل د سیمه کې د اوبو په حق لا پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې وه چې د اوبو پرنګ مهمې شعبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي
بارډر په دوانه سایډ باندې د صحیح او مؤثر استعمال لپاره موږ ته د ډیټا او د معلومات ضرورت او ډیټا په ذات خود دغه پورې اهمیت نه لري چې دا موږ پروسس کړی نه او دا قابل استعمال حالت راوستي نه اوس ډیټا د هغه یو ډیر پیچیده لیبوریس کاسټلی پروسیسز دي نه صرف د ډیټا حصول بلکې د ډیټا د حصول نه بعد دا هغه پروسیسنگ هم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر منیجمنت انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے گومل ہے
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوئی سندھو ندی لکھ کابل گومل او گورم پدے حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتلون کی پدے لڑکے قوانین جوڑول بھی او یا پی لوزنامہ کبھی نو باید چد حقے لپارا منگ سرا دغ ثبوتنا او علم وی چد دریابونو کی اوب سمر دی آبادی ورتا سمر دا او دا استعمال پہ حق لئی خبر یو پدے غرض انسٹیٹیوٹ آف واٹر مینجمنٹ دا یو ایس ایڈ پر مستا یو کتاب کی معلومات را ٹول کڑی کچوک معلومات اخستل غواڑی نو چھ بھیو زے ورتا میلاوی گی اوس ہم یو ویب سائٹ جوڑ کڑے او کچا تا پاکستان او افغانستان کے د شریکو او بولڑ کی معلومات پکاروی نو دغه ویب سائٹ تپسی
ویب سائٹ کا نام ہے knowledge-platform.org.
د اوبو اهمیت لړکې را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره د غرنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو زده کوونکو لپاره د اهمیت وړ دی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولی شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکي کې د اوبو په وجه مخې ته کیدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم فبیب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور خار د مخدره موادو نه د پاکول لپاره یو کمپاین له تیرو سو کلونو راهیسې په کار اچولې ده. له تیرې سمودې نه په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د نشو رجحان زیات شوی دی. ویل کېږي هغه ځوانان چې عمرونه یې له 1300 په منځ کې دي په زیاته پیمانه باندې په نشو باندې روږدي شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې مشیر مزمل اسلم وایي چې په خبر کې د نشانو د علاج او بحالۍ لپاره 300 ملیون روپۍ ځانګړي کړل شوې دي. د سپتمبر په 12مه په پېښور کې د منشیاتو نه پاک پېښور د درېمې مرحلې په اړه یو غونډه هم شوې ده چې زموږ خبریاله خالد انی ازل ته ورغلی و او دا رپورت لستوله.
د خیبر پختونخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم دفتر لخوا په دې اړه یو ویډیو هم جاری کړی شوی ده چې پکې مزمل اسلم ویلی دی د پاکستان مستقبل ځوان کل سره تړلې دی. ولې نن سبا وخت کې ډېر ځوانان نشو کې اخته دي. د ویلی پېښور د منشیاتو نه پاکولو دپاره دا منصوبه د کال 2022 راهیسې شروع کړی شوی ده چې دا اوس درېمه مرحله ده.
انشاءالله صرف پشاور نہیں، پورے خیبر پختونخوا کو ڈرگ
ان شاء اللہ صرف پیخبر نہ بلکہ ٹول و صبح بد منشیات نہ پاکو داد وزیر اعلی اعظم نے پدے باندھے وہ مخ کے قانون سازی ہم کو بولے چکم خلق ددی کاروبار کبھی حوی تدی مرد سزا ور پیشی ایکسائز تا دا ہدایت جاری کرے شوی دی چن صرف نشو کے اختہ کسانو علاج دیو بلکہ دوے مڑخ تا کرک ڈاؤن ہم تیز کرے شوی دی او چکم خلق پدی کاروبار کے ملوث تھی حوی سردی سختی ہم موقع
اور یہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے.
نشو کی اختہ کسانو علاج او بحالی دپارا کارکون کی تنظیم دا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن پروگرام مینیجر طارق محمود مشال ریڈیو سرا خبروں کی اوی نشکون کی تنانو کی 80% شمیرا دا زوان کل دا چی عمرنا 48 دیرش کالو مینس کی دی. دیوائی دا پی خبر لارو کسوبا اول دا گلنو دا پارا زنگرتیا لرلا ولی اوز دلتا نشیان پا نظر رازی. طارق محمود وای کسه هم دا خ منصوبه دا ولی د دې کسانو مکمل بحالۍ د پاره ضروری ده چې نشه کی اختا کسانو کورنۍ په اعتماد کې واخیستې شي.
دا کسانو لپاره هم خپل پریکاشن میجر مرتي کدی دا غوته خیال ول په کور نه ساتي کمیونټي په خیال نه ساتي هاي دړو مرګور لا دړو دوستانو ته بار بار دي نو دوی دوباره ها خطرو کې بيچ بیا پیدا کیږي. چونکه دا کسان چې کم دی وجتای دا ټول په سټریټ دي نو دې لپاره دا ډېر لازم نه چدی مور خپل رونه خند دي ټریس شور یو افیکټیو طریقې دا چې ټریس شو دی غیته حواله شور حکومت طرف نه پیړي سختي وشي فیملیز ته چې تاسو به خپل مریضانو خیال ساتئ.
د ملګری ملتونو د منشیاتو او جرمونو دفتر کال 2000 راپور تر مخه پاکستان کې یو اتیاله کسان د منشیاتو استعمال کوي چې پکې هر کال د 500 تنانو اضافه کیږي. طبی پوهان وای چې منشیاتو لوجی د انسان صحت باندې بد اغیز پریوزی او دوی د مختلفو ذهنی او جسمانی ناروغو سره مخ کیږي. د پیښور لیډی ریډنګ هسپتال ماهر نفسیات ډاکټر قاضی شهباز محی الدین تر مخه چې کوم خلک د منشیاتو استعمال کوي هغوی کې د نورو خلکو په نسبت د ډیپریشن رنس سیواوی. قاضی شهباز محی الدین وای د نشو استعمال کوونکي 80% خلک د یاداش کمی سره مخ کیږي او دی لوچې د خلکو کورنۍ ژوند هم سخت اغیزمن کیږي.
کم خاوند استعمالې خزه مانه شکونه کوي، خزه استعمالې نو هغه خاوند مانه شکونه کوي. دې ته ډیلوژن اف انفیډلیټی وایي. ټیک شو، نو داسې کسان ته غوږونو کې اوازونه راځي، دې ته خلق کاری. نو منشیات استعمال سره هغه د فیملی پرابلمز ډیر سیوا شي، طلاق ډیر کسانو ته وشي، پلاران چې د ماشومان کور نه وباسي. دا خو صرف مینټل هیلتھ دی، فزیکل هیلتھ باندې هم ډیر بد اثراتی.
شنون کی لحاظ علی پدی اڑا مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی پا خیبر پختونخوا کی د نورو صبح پر نسبت د منشیات و استعمال زیاد تے زکا دلتا قبائلی سیمو کی ددی پیداوار کی گی او افغانستان نہم دلتا منشیات سمگل کی گی. لحاظ علی وائی د منشیات و مخنیوی دا پارا ضروری دا چی دلتا د منشیات و زد اپریشن اکڑی شی او د نشئیس مواد و راتلل بن کڑی شی.
بہترین حال دا دے چی دلتا د منشیات په ضد باندې د څنګه رنګ چې سرکار اپریشن کوي داسې نه جامع اپریشن وکړلی شي، د نشئی مواد راتلل بند شي او ورپسې د دې ریهابلیټیشن سنټر د سرکار ځای په ځای باندې په مستقله توګه یو او ورسره د معاشرې مختلف خلق او طبقات په دې اخلاق په اعتماد کې واغسته شي او سلورم په دې اخلاق سزاګانې د سخت نه سخت کړل شي. او خو زما نه د خیال عمومی تو گدا سیزون دا پروجیکٹ تو طرح دا پوری چې پروجیکٹ ختم شي نه به دا سیزون هم ختم شي.
د نړیوال بانک کال 2019 راپور تر مخه د پاکستان تعلیمی ادارو کې 63% ځوانان د نشئی توکو استعمال کوي، ولی طبی پوهان وای اوس دغه شمیرو کې تر ډیر حدا زیاتوالی راغلی دی او زیاتره زده کوونکي آیس نشه کوي چې خصوصي پاملرنه ورته پکار ده. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر ضلع کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي دغلته له تیرې میاشتې راهیسې د ملاریا بیماری په زیاته پیمانه خوره شوې ده. د خیبر د ملاریا د کنټرول پروګرام څنګه وایي یوازې په اګست میاشت کې هغوی د ملاریا 26000 ټیسټونه کړي دي چې له منځه 8000 مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. د خیبر روغتیا اداره وایي د ملاریا د قابو کولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او د علاج لپاره لسګونه وړیا مرکزونه هم پرانیستي دي. د سیمې خلک او مدني فعالان د ماشو د سپری او د پشخ نو یا د ماشو د مخنیوي د جالۍ غوښتنه کوي. د نور تفصیل لپاره ورو د فرهاد شینواری ریپورت.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټوله ضلع کې د ملیریا د تشخیص او علاج لپاره په لسګونه مرکزونه خلاص کړي او په کار ده متاثره شوي کسان یوازې د سرکاري وړیا مرکزونو ته ورشي.
مونږ سره تقریبا اویا مونږ سره ډایگنوسټک سینټر دي د ملیریا په ضلع کې. چلته مونږ فری ټیسټ او فری میډیسن ورکو د ملیریا مریضان ہوتا او دین علاوه موږ دا هم کوړو چې عوام ته دا پته وی چې هغه چې پرایویټ سنټر یا دغه ته نزی او د ملیریا په ټیسټ پیسې نه ورکیا، بلکې کم چې سرکار اڑخ نه سرکاري هسپتالونو کې سنټر جوړ شي وي چرته چې د ملیریا فری علاج هم کیږي او تشخیص هم کیږي، نو ال تریزي او د حکومت د دې اقدام نه د فائدہ واخلي او ان شاء الله امید ده چې کار رواني او وسایل هم ټکوي، نو ان شاء الله موږ بچې د ملیریا په نو حکومت یو ابجیکټیو هم داده ګولې داده چې ملیریا کم از کم دا اول موږ د پاره خصوصا د ضلع خیبر نو عموما چې پټول کې پیکې کې دا الیمینیټ شي.
ډاکټر ظفر خان ویل چې دوی د ملیریا د مخنیوي لپاره په سیمه کې دا گاهې کمپین هم پیل کړای او هڅه کوي چې د دغه ضلع ولس د ماشو چې چیچلو نه وژغوري او دغه ناروغي مکمل لمنځه یوسي.
آگاهی مهمونه هم کول، بیا زیات تر هغه ځینو کې چېرته د ملیریا کیسونه ډېر زیات دي، او د دې لپاره زموږ پراپر یو سیکشن دی، هغې ته ویکټر کنټرول وي، د هغې خپل یو کوآرډینیټر وي، ما سره هغه د لاندې سټاف وي، ملیریا سپروایزرز وي، او په پوره ضلعه کې مختلف سینټر دي، هلته بینر هم لګېدلي وي د عوامو سهولت لپاره چې چېرته مونږ فری ټیسټ او فری دوایانې ورکو. او دې نه علاوه اوس د حکومت یو دغه اکټیویټي را روانه ده چې پای کې به مونږ مچھردانې تقسیمو.
د خیبر ضلع د ملیریا د مخنیوي څانګې و چارواکي خان نیم الله مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې یوازې په اګست میاشت کې په خیبر ضلع کې څه باندې څلوېښت زره ټیسټونه کړي، چې په هغې کې خواوشا اته زره کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او ملیریا متاثره کړي. د باډې تحصیل یو مدني فعال محمد شفیق پریده وایي چې دوی لا هم د خیبر ضلع د صحت محکمې د کار نه مطمئن نه دي، او په کار ده چې په مؤثره توګه خپل کمپین وکړه او د ماشو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړه.
مختلف قومونو کې د کال نه بل کال لا زیاتر پازیټیو ټیسټونه راځي او ملیریا د هغې نه زیاته وي. نو موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې په غټه سطح باندې د دغې خلاف اکشن واخیستل شي، او د موږ له په غټه سطح باندې فری میډیکل کیمپونه انعقاد وشي، ورسره په غټه سطح باندې په علاقه کې سپرے پکار دو.
د خیبر ضلع د ملیریا مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې ملیریا تبه د یو مخصوص ډول ماشي د چیچلو نه لګي، او لس له هم پکار دی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي، ګنده اوبه او ډنډونه ختم کړي، او د ماشو سپرے استعمال پیل کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
دا هم د دې خبرې غړی رسته رپورت. د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې له دیرش لکه څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. صوبایي حکومت د محکمه تعلیم په مرسته نه یوازې زیات ماشومان په سکول کې داخلولو کمپاین پیل کړی، بلکې ویلي دی چې د 400 زیات بند سکولونه یې بیرته خلاص کړي دي. حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صوبې کې د تعلیم د ودې په خاطر به 10,000 نوي استادانو ته د کنټراکټ پر بنسټ کار ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې د تعلیم و وضع تر هغې پورې نشي سمېدلی چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل زامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې ونه کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت ویلي دی چې په صوبه کې شاوخوا 300,000 ماشومان د سکول څخه د باندې دي. د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12 نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوي د ستروته کړې، او ویلي دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې 400 بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي. د دې وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی وویل چې هغه غواړي چې د صوبې 90% سکولونه سم د لاسه خلاص سي، او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نه سي.
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے.
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ 300 سکولونه خلاص کړل. کامیابه کیسه دا ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاص سي. یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي.
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند.
علاوه وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودې او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې 10,000 استادان باید د کنټریکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې د سوري د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي، نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به 1,500,000 ماشومان په سکولو کې داخل کړل سي.
موږ ټارګټ ته دی فلال کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق 1,500,000 کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرست ټایم کې سکول نشي اکوموډیټ کولای، تعداد زیات دي، نو په سیکنډ شفټ کې موږ به کار کولای شو. څنګه سی ایم صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې بجای د دې چې صرف کوټه پر محدود کوي، دا کمپین دی اکراس د بورډ کړ د صوبه کې. نو تر دسمبر پورې سی ایم صاحب دا ټارګټ ورکړي. وایي زه کم از کم 90% سکول فنکشنل غواړم.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړي چې راته وویل چې په صبح کې د تعلیم د وجې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدیدو علومو په برخه کې تربیه وسي.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفایډ دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلری وي، د هغې سلیبس کورسونه هم بدل وي. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري، د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي. لیکن پرایمری سکولونو کې زیاده توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي، او هغه ټول سرکاري ملازمین، پروفیسرز، افیسران مجبور کړي چې خپل بچان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي، هغې له وجې بلته زیات چیک وي.
سید علی شاه بیا وایي چې د تعلیم وضع تر هغه وخته پورې نشي سمېدلی چې تر څو د ده په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نه سي.
یو سوال دا دی، وزیر اعلی صاحب بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سیکسي ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راواخه، د هغو بچانو په سرکاري سکولانو کې سبق نه وایي. دا هسې اعداد او شمار دي، زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. د تعلیم د بهتری یا د کم چې د سکول څخه د باندې کشنیان دي، د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د محکمې تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1524 سکولونه بند سوي دي. په رپورټ کې زیاته سوي ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت و 14,009 استادان ته اړتیا لري.
د مشال ډیو د ایتوال ورځې اونیزې خپرونی
پام کوه
په لسنیو بجو
پختنخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو